حکی فعال دي. یوله دغه خزو څخه د کلید ګروپ مشره اغلی نجيبه ایوبی ده. نجيبه ایوبی نه یوازې د کلید ګروپ مشري په غاړه لري، بلکې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې مرستیاله او د رسنیو او سولې اهلي شورا غړیتوب هم لري. اغلی ایوبی څنګه ریاست ته ورسېده او نورو خزو ته د ښځینه خبریالانو ګټه څه ده؟ خپل به راته وای.
یک زن وقتی که بیرون مبرای از خانه،
کله چې به خزل کور وزي طبعا لستونزو سره مخ کیږي، نو ځکه زه هم له دې خزو مستثنا نه وم. کله چې می پر رسنیو کې کار کول پیل کړل، بیلابیلو کسانو، زورواکو، قمندانانو، حتی د پارلمان د غړو لخوا ګواښل شوی یم. له بلې خوا په نرواکه ټولنه کې د یوې ښځې کار کول هم تر ټولو سخت کار دی، خو په هر صورت ما دا ټولې ستونزې وزغملې، ځکه زه فکر کوم د رسنیو په رهبرۍ او راس کې د یوې ښځې پاتې کیدل ډیر مهم او ګټور کار دی، ځکه هغه نورې ښځې چې نوې رسنیو ته راغلي په پوره ډاډ سره کار سرته رسولی شي. هغوی په ځان باور او اعتماد پیدا کوي او فکر کوي چې یوه لویه ملاتړ یې تر شا ولاړه ده. همداراز باید ووایم په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ځکه تر نارینه و مهم دی چې کولی شي چې د ټولنې د نیم نفوس غږ پورته کړي. که چیرې ښځینه خبریاله نه وي، نو د ښځو غږ چوپ پاتې کیږي او نور یې څوک غږ پورته کولو لپاره نه وي.
ژورنالیست زن نداشته باشیم، صدای نصف نفوس جامعه را در رسانه خود نداریم.
له بلې خوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې ښځینه خبریالانې لا هم له دوګوني چلند، ناامنۍ او ناوړه دود څخه کړېږي او د غوکړنو په رسنیو کې د ښځو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین سید حسین آقا فاضل سنچارکی وایي چې د وزارت 15 میاشتې مخکې د خبریالانو شکایتونو ته د رسیدنې په پار یوه کمیټه جوړه کړې ده، خو په وینا یې ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي له امله نه عملي کیږي. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د سروې له مخې په ټول افغانستان کې تر 1200 زیاتې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي فعالیت لري چې له ډلې یې یو شمېر د مختلفو دلایلو له کبله دندې پرېښودو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو شپږ ښځینه کارکوونکي وژل شوي هم دي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
هم خلک هم د خزینه خبریالانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځي زینو ته غوښ شو.
نو می برکت الله دې له لغمن ولایت سیدین کې ما خزینه خبریالان ته من هم ضرورت لري، ځکه په دې باندې یو خزینه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، نور ته هم دا غږ ورسي، د نور خزو مشکلات حل کړي.
نن مې نورخان ده د قرغای ولسوالۍ اوسېدون کې
خزه جواز بيخي نشته چې بيخي لبان وزي بیا خبر لري، خو پریده چې ما کلاس کې تا ته وران خبر جوړ کې کم غب سلا شي دا چې موږ پرورنه کې جواز نشته. ده
په داسې حال کې چې د هیواد لنیم زیات نفوس مو خزینه تشکیلوي، خو د ستونزو د سپړلو لپاره یې په ډیرو لږو ولایتونو کې خبریالانې کار کوي. دا چې په کوم ولایت کې دوی کمې ستونزې لري، د ستونزو د اورېدو لپاره یې څوک شته او کنه، او دا چې څنګه کولای شو ښځې د رسنیو په رهبریت او تصمیم نیونه کې زیاتې کړو، زما همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ښځینه برخې مشرې وحیدې فیضي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی فیضی ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې چې تاسو وایئ د افغان خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څنګه ګرځوي؟
باید وایم چې دا څلور کاله مخکې حالات ډیر زیات بد و، لیکن اوس چې موږ ګورو دا دوه کاله کې د خزینه خبریالانو ونډه ښه شوې ده، خو دا شاید یوازې په کابل کې اوسي. په هرات کې وضعیت وګورو، په هرات کې ونډه کمه شوې ده، هغه هم د ناامنۍ له خاطره دی. بیا هم مزار کې شاید ښه اوسي، لیکن په ننګرهار کې وضعیت ډیر زیات خراب دی.
که چېرته سی ووایي کومې ستونزې دي د خزینه خبریالانو چې هغه باید حل شي؟
زه فکر کوم هغه نا امنی ستونزه د ټولو لپاره ده، یوازې د خزینه ژورنالستان لپاره نه ده. دا ستونزه چې په دفتر کې پیدا کیږي موږ غواړو د باندې ډیر کار وکړو. بل خبره، موږ یو پالیسي جوړه کړې ده چې د معنی ازار اذیت جنسي په نوم ده. یعنی دا پالیسي که هر دفتر کې هر رسنۍ کې دا تطبیق شي، زه مطمئنه یم چې د خزینه خبریالانو مشکل به ډیر زیات کم شي.
په دې کې لوی ستونزه تاسو څه ګڼئ؟ آیا د ښځو ظرفیت لوړ نه دی که نه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په لوړو بستونو کې کار وکړي؟
هیڅ کلام د ښځو ظرفیت ټیټ نه دی، زه دا نه منم. ستاسو دویمه خبره چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي، اجازه چې نه ورکول کیږي، دا موږ څنګه تجربه کوو چې څنګه موږ کولای شو چې مدیر شو یا رهبر شو؟
تر اوسه پورې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د دغه موضوع د حل لپاره څه کړي دي؟
موږ سیمینارونه لرو د ښځینه خبریالانو لپاره چې هغه دوی څنګه وکولای شي چې خپل ظرفیت لوړ کړي د مدیریت په سطحه، او بل دا چې رسنۍ مسؤلین سره ناسته لرو.
څومره ښځینه خبریالان تر اوسه د وسلوالو ډلو لخوا ګوښل شوي دي؟ او د دې د حل لپاره تاسو د امنیتي ځواکونو سره کومه هوکړې ته رسیدلي یا کومه هوکړې لیک لرئ؟ کڅن
موږ امنیتي چارواکو سره په تماس یو، هر قضیه چې کیږي هغه ته ورکو، هغه دوسیړي د ښه امنیت لپاره موږ سره په تماس کې دي. یعنی موږ دا غوونه راضی، خو بیا هم غوښتنه مو ده چې د ښځینه خبریالانو د تهدید په اړه ډېر زیات باید جدي اقدام وکړي.
له مسلکی پلوه د خزینه او نارینه خبریالانو توپیر نشته، خو کچیری د خزینه او موضوعاتو تر وګرځو نو خزینه خبریالانو ته ځکه اړتیا ډیر لیدل کیږي چې هغوی د یوې خزی درد او احساس ترې و نارینه خبر کولی شي. او دلته چې کلتوري ستونزې زخت زیاتې پرتې دي نو خزی په اسانۍ سره نه حاضریږي چې له نارینه خبریال سره خبرې وکړي، چې په پایله کې غږ اوچتول هم ګران شي. خوګوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل میرزی درته وړاندې کړه هم دومره وه. تر بیا او بلې خپرونې مو الله ملشه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د عکسونو په انتظار وای، زه یې وبای وینئ او وعده غوري به هم واوري چې سیم درته شروع او غرونه درته غوخه کړي. لکه د جمهوری ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو او له خلکو به د اماراتو امیران. وخو مو لیدل چې پرته له خپلې دریشیو او په بهر کې کورنیو ته له عیش او عشرت جوړولو یې بل هیڅ هم ونه کړل. د خپرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
قدرمن اوریدونکو، اوس د هغه والي صاحب په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په هکله چرت وهي او د ورځې خوب کوي. ښاغلی والي صاحب، ویښ خلک وایي چې تاسو د شپې ویښئ او د ورځې خوب کوئ، دا ولې؟ دا مو عادت دی او که کوم بل علت لري؟
تر هر سړومبی د تاسې اوریدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویښیم، او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم، او دا چورتونه وهم چې په څه ډول یې د ترقي او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. په همدغو چورتونو چورتونو کې شپه ویښه راباندې سبا شي، او ایله د سهار د اذان په وخت خوب راباندې راشي، نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو آوازه نه وي، د غرمې تر یوې یا دو بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې، د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یي، نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونه او فکرونو دې کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم؟ نه، چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي، او دا وړې نشړې کیږي، خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم. دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس دیوالی صاحب له سکرتر بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی دیوالی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرتر صاحب ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږی وړ دی، خوار هر شپه تر ساره ویښ ناست وي. شاید دی به یې نه غواړي، خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقي ته ناست وي او ځینې شپې پاشا دوز چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي، زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والي صاحب په هکړه څه وایي.
نوم مې مڼه ګل دی، خبرې چې والي صاحب شته خو نور خبر نه یم چې څه کارونه کوي.
پریسانو میگم، ما هم اوریدلی چې والی صاحب د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت ولسوالیو به دغه حال نه وای.
اوس مو یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شوم چې ته ښه تعویز کوي نو ځکه درته راغلو. خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اوزن د خدای.
یعنی څنګه؟
خدای خدای پاک رضا وه اوبه شي، او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوي؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسې لیکم، دا یو. بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوا. او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې. بلې دم ښه پخوم، بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوي؟
د محبت کوم، د حج عمرې ته د تک کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او ایچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدی ښکلا کوم. اوس ته ووایه چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا درد ته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي. نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي. ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي، او دا ډیر وخت نیسي.
او اوس دا غبرک شعر هم واورئ.
که زه وکیل شوم ګرانې نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم، د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې، د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې ترته ډوډۍ درکوم، ترته ډوډۍ درکوم. که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، د اصلو زرو عربي تلاو، د اصلو زرو عربي تلاو، او خې زری پڼې ورسره، او خې زری پڼې ورسره، د سرو کوزه اخلم. که زه وکیل شوم، که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په لومړۍ میاشت کې اخلم، که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په یوه میاشت کې اخلم. بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانه جوړوم، لکه شرکت او کارخانه جوړوم. که زه وکیل شوم آن د و پښتونو ټول ارمانونه به مې ورته پوره کړم، او پورا به یکم کزه وکیل شم موری، کزه وکیل شم پلارا، کزه وکیل شم انی، کزه وکیل شم گرانی، کزه وکیل شم گرانی.
دا خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی.